دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه ده د امریکا غږ دوی مسهرانه پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم پس له دریو میاشتو ځنډنه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د شنبه پورس په دوحه کې بیا د سولې مذاکرات وکړل د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي ډیپلوماتان وایي کوښښ کوي چې د طالبانو سره د سولې یوه موافقې ته ورسیږي او د افغانستان د اوږده جنگ د ختمولو لپاره یوه سوله ییزه لار پیدا کړي یوې امریکایي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د مذاکراتو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره اواره شي د طالبانو مطبوعاتي ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دواړه خواوې نن د یکشنبې په ورځ بیا مخامخ خبرو ته کښېني په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدماتو د خیریه موسسې د وژل شوي مشر ډاکټر ټیټسو ناکامورا مړی د ځانګړو مراسمو په لړ کې د شنبې په مازدیګر جاپان ته واستول شو جمهور رئیس اشرف غنی چې د حامد کرزی په نړیوال میدان کې موجود په خپله وینا کې ویل
ډاکټر صاحب ناکامورا سان هغه ستر شخصیت وو چې خپل ټول ژوند د دې وطن د آبادولو دپاره وقف کړ اید قاتلین به جهنم تزی او اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کهی او دا
که څه هم چې د هغه د وژلو ذمواري چا نه ده قبوله کړې خو د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې پلان په خارج کې تنظیم شوی و د افغانستان ځینې ګاونډیان په ښکاره توګه د هیواد په ختیځ لویدیځ او شمال کې د اوبو لګولو د غټو زراعتي پروژو د جوړولو په سختۍ مخالفت کوي او د کونړ او هلمند د سیندونو د اوبو مهارول د خپلو ملي ګټو پر ضد ګڼي د جمعې په ورځ د فاریاب ولایت د بلچراغ په ولسوالۍ کې په یوه کور باندې د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د دوو ښځو په شمول څلور تن وژل شوي دي او پنځه کسان ټپیان شوي دي د فاریاب د پولیسو وینا امریکا غږ ته ویل چې مرمۍ طالبانو ویشتلې خو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما او د امریکا د فدرالي حکومت ځانګړې ادارې سیګار دواړو سږ کال په جنګ کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قافې ملاتړ ماموریت هم منلي چې یوازې د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2200 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې دیموکراتانو د جمهور سیستم د قانوني مؤاخذې عزل د مسودې په تایرولو باندې کار پیل کړی دی او د پنځشنبې په ورځ به د استازو مجلس ته د رایګیری لپاره وړاندې کړي له منظورۍ وروسته به د محاکمې لپاره د سنا مجلس ته ولیږي په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسې ویلي چې د شنبې په ورځ د سوریې په شمالي لویدیځ ولایت ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د 15 ماشومانو او دریو ښځو په شمول 19 کسان وژل شوي دي د شنبې په ورځ د مکسیکو د جمهور رئیس په رسمي اقامتګاه کې دننه په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي د رویټرز اژانس خبر ورکوي چې اته څلور تنه زخمیان شوي دي د شنبې په ورځ په هنګ کانګ کې په لسهاوو زرو خلکو د بیجینګ په طرفداري او د دیموکراسۍ د طرفدارانو په ضد پرابلل شوې غټې مظاهرې کې ګډون وکړ دا لومړی ځل چې دومره زیاتو خلکو د چین په طرفداري باندې په یوې غټې مظاهرې کې ګډون کړی دی په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي له امریکا سره په خبرو کې د خپل هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په باب د مذاکراتو امکانات رد کړي دي د شمالي کوریا استازي د شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې له واشنگټن سره اوږده مذاکرات هیڅ ګټه نه لري له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ ویلي فکر نه کوي چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي او که کوم خصومانه اقدام وکړي دا به ډېره تعجب وړ خبره وي معلومه شوي وګشته چې 150 کډوال پکې سپاره وو او په غیر قانوني ډول هسپانیې ته د رسېدو کوشش کاو د پنځشنبې په ماښام د موریتانیا په ساحلي حدودو کې د ډوبېدو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 25 کډوال وژل شوي دي د افریقایي هیواد کینیا دولتي مدعي العموم د اقتصادي جرمونو او دولتي پیسو د غلا کولو په جرم د جمعې په ورځ دغه هیواد د پایتخت نایروبي د والي مایک سونکو د نیول حکم صادر کړ د کینیا چارواکو د حق لوړ پلو مامورانو په نیولو پیل کړی دی چې په اداري فساد د حکومتي بودیجې په غلا کولو او په بډو خوړلو باندې تورن شوي دي او د روسیې او اوپک د سازمان ځینو غړو هیوادونو د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د خامو تیلو تولیدات به د ورځې 1500 بلور ته راکمي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان د لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره رسما د سولې مذاکرات کړی دی. سرچینې ویلي چې په دغو مذاکراتو کې د تشدد پر کمیدو بحث کیږي چې له مخې به یې بین الافغاني مجلس او اوربان ته لار هواره سي. د دغو خبرو په درشل کې په واشنگټن کې یو شمیر کارپوهان سولې ته خوشبیني ښیي. دوی په یوې غونډه کې پر شته فرصتونو او ننګونو بحث کړی چې تفصیل یې د تاج امیدیار په راپور کې اوري.
یوې امریکایي سرچینې له امریکا غږ سره په خبرو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د یو ځل بیا پیلېدو خبر ورکړ. دغه سرچینې وویل چې د مذاکراتو په یاد پړاو کې به دا دواړو لوریو تمرکز په افغانستان کې دا تاوتریخوالی پر کمیدو وي چې بین الافغاني خبرو او اوربان ته لار هوار شي. دا دغو خبرو د بیرته پیلېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا تیرو نه کابل ته د سفر پر مهال دا ولسمشر غنی په ګډون لا افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د بهیر په اړه لیدلې دي. بلوریتا په افغانستان کې د دفاع او د ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې په واشنگټن کې د غونډې وینا وکړه. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا اور بند مراد کولو لپاره لا امریکا کا اکثر د خبرو په ترڅ کې خوشبینی څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بری ته ورسیږي. دا نړیوال استخباراتو موزیم اجرایوي مشر ډګروال کریس کاس په قطر کې دا روان خبرو په اړه یو هله بخونکې تصویر وړاندې کړ.
زه پر دې ټینګ باور لرم چې د امریکا حکومت، افغان حکومت او نور لوبغاړي کله چې د سولې په اړه د خبرو لپاره کینی نتیجې ترسیږي. زه فکر کوم چې د لسیزو جګړو وروسته سولې ته رسیدل امکان لري.
د ارین سړنیز برکز لوړ پوړي څېړونکي لینډا رابینسن وویل چې د سولې د موافقې په اړه دا تاوتریخوالی د کمولو لپاره د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې کیږي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې به دا هغو شیانو په اړه خبرې وشي چې افغانستان په تیرو کلونو کې لاسته راوړي دي.
زه فکر کوم چې د موقت دورې لپاره په داسې حال کې چې د څو زرو امنیتي ځواکونو په اړه خبرې کوي چې د افغانانو ترمنځ دغه خبرې روانې وي، نو دا مهمه ده چې امریکا له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي او یقیني کړي چې دغه موافقه دغه لاسته راوړنه خوندي کړي.
دا نیویارک د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عام چارو استاد ډاکټر سټیفن بیدل هغه ویری رد کړي چې ګڼي طالبان به دا قدرت شریکولو د موافقې تر منلو وروسته دا پوځي حل لاره تعقیب کړي. هغه په دې اړه دوه بیلګې وړاندې کړې. لومړی دا چې د سولې موافقه د قدرت شریکولو یوه داسې طرحه ولري چې طالبان یې ښه ګڼي، او دوهمه دا چې دغه ډول حکومت ته دا نړیوال
مرستو بهیر باید یو تشویقی بنه ولري څو هغوی د موافقې شرایط مراعات کړي او بیرته د جګړې لارې ته د هغوی د ستنېدو مخه ونیسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن څخه پوره درې میاشتې مخکې دا سپتمبر په اوومه په کابل کې دا طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان یې ووژل لا طالبانو سره د سولې خبرې چې روسي پړاو ته نږدې شوی وي لغو اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درمن اوریدونکو تاسو مخکې په راپورټ کې هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره رسمان د سولې مذاکرات پیل کړي دي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمد زی سره مرکه کړې.
ساس په نظر په افغانستان کې له ډیپلوماسۍ په علاوه او له سیاسي اړخه څه فرصتونه او ننګونې شته؟
ډیرمن صاحب، د سیاسي او نظامي اړخ متاسفانه بلخو نظامي اړخ فرصتونه محدود دي، ځکه په جنگ بمبسر مواجه شوی دی. البته په ډیپلوماتیک لحاظ باندې او بل سیاسي لحاظ باندې فرصتونه ډېر زیات موجود دي، لکه د افغانستان خلک هم غواړي سوله راسي، مخالفین هم غواړي سوله راسي، په سیمه کې هیوادونه هم غواړي سوله راسي او امریکا هم غواړي سوله راسي. نو دغه فرصتونه افغانستان خلکو ته موقع ورکوي چې خلک په دې خبر پوهي او د افغانستان کې سوله کې زیات کار وکړي. په فکر کوم فرصتونه ډېر موجود دي او د خبرې باید نورې ونظر نه ول شي، بلکې نور هم تیز شي د افغانستان لپاره د امن پیغام راوړي، نه دا چې جنگ دوام وشي.
امریکا بیا له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي دي. ولسمشر ټرمپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دواړه پر اوربند او د تشدد پر کمیدو ټینګار کوي. آیا داسې فرصت شته چې اوربند شي، بلاخره سراسري اوربند شي؟ آیا ستاسو په نظر دا ټول غاړي سره آماده دي چې د تشدد په کمیدو باندې موافقه ته ورسیږي؟
ګوري که هله دا وي او هدف دا وي چې سول په افغانستان راشي، فرصتونه جوړې دي شي، دوه متخصصین د افغانستان کې شریک دي، نو د سولې لپاره اوربند کول سالم نه غواړي. سالم نه کې موجود دي اوربند باید شي او وضعیت نورمال هتا راټیټ شي او د خشونتونو چې دا کم شي، وزن کم شي. نو اول بهتر بداوي چې کله اوربند اعلان شي د خلکو هیله لا زیات شي، نو د سولې لپاره خبر لپاره نور هم نیت قوي کیږي او د خبرو فرصت نور هم زیاتېږي. لکه متخصم دل کول شي په آزادان شو کا که د افغانستان دننه وي چې بهر کې کوس قطر کې دي، خپل شرایط وړاندې کی سرنګ افغانستان غواړي د امریکا د وطن نوښته یا غنه مخ کې افغانان سرنګ کینی په کوم شرایط سره خبرې کی، خو بهتره بدایي چې وضعیت تاریخاله راکم کی او اوربند اعلان شي.
صحیح. طالبان ویلی دی چې په مذاکراتو کې انس حقانی سمو د مخ کې خوش شو دی مملکت پرات کې هم حضور لري. د انس حقانی ډله چې حقانی ډله بلل کیږي، دا د امریکا له خوا د ترهګرو په لیست کې شامل شوی دی. امریکا له ترهګرو سره نکینی او مذاکره نه کوي. فکر کوي چې څه تغیرات راغلي دي په قوانینو کې، په نظریاتو کې او په همدغه کومه لار چې دوی تعقیبوي، په دې کې څه بندونه راغلي دي چې حقانی هم اوس په مذاکراتو کې شامل
کړي؟ په کوم فرصت چې د سولې خبر روانه دي او دغه لوبه ټوله روانه ده، دغه قوانین همیشه نه مراعت کیږي. که فرق نه کوي، که چیرته هدف پاک وي، هدف دا وي چې سول افغانستان کې راشي، نو که هر څوک داخلي د سولې په خبرو کې باید داخل شي، د افغانستان تابع وي، د افغانستان کې داخل وي، هر څوک کوي، که هغه د جنگ میدان کې عسكر وي یا طالب وي یا د قومندان وي، په هر څه چې وسیګ هغه په سولې خبرو کې را داخل شي. نو زه فکر کوم مازور ته بخیر نیت ګورم، خو که چیرته د دې موجودات د سولې د خبرو خرابوالی به شي، نو دا به غلط خبري او بده خبري وي، ځکه افغانستان ولس نور دانش زغملای چې وینه وبهږي خلک ووجل شي.
څومره د مخ کې تقریبا درې میاشتې مخ کې دا خبره ناکام شوې، هغه آخري پړاو ته رسیدلې وي خو نتیجه ورنکړه. دا ځل څه اطمینان شته چې دا خبره کامیابیږي؟
زه فکر نه کوم تر قوی اطمینان وي، البته هیله شته. څومره چې خبر دوام کوي د خلکو هیله زیاتیږي، خو به هم د هیله یو حد هم وي. او هغه خلک د افغانستان خلک چې غواړي چې د هیله ژوندۍ وسی او په دې حالت ورسیږي چې افغانستان کې په امن کې ژوند کوي، هغه هیله باید ماتې نشي، د منځ لاړ نشي. زه فکر کوم هیله زیاته شته او اطمینان همیشه د دې نوي کامیابیږي کنه. البته ټول صادق شکل باندې خبرو کې میدان ته راشي، د افغانستان حکومت سره خبرو کې.
ها ګر شو لکه څه بحث وکړو د ټاکنو باندې، د سولې وروسته ټاکنو بحث بيخي مهم ده د افغانستان لپاره. هم دا اوس کابل کې لا مو خلکو سره خبرې کوي، نو امید ښکاري ځکه چې په ژوند باندې، په دې ژوند باندې تاثیر کړی ده. د ټاکنو کیسه هم ډیره اوږده شوه او کدا ځلې داخلي اړخونه د نتیجې ونه مني. ستاسو په نظر امریکا او نړیواله ټولنه څه مرسته کوي؟ شي
ډیر د تاسف ځای به وي که بهر بیا راشي د افغانستان داخلي چارو کې، بل خصوص انتخاباتو کې مداخله وکړي او موږ ته یو بل لار راوخی از فکر کوم منطقي خبره وداوي چې موږ کاندیدان ټول دي یو نظر د کمیسیون خبره ومني نتایج ومني ځکه هغه مستقل کمیسیون د کله چې موږ سر کې په اعتماد وکړو چې هر رای ستاسو سره کشمیر هغه قانون سره برابر دی موږ اعتماد کوو نتیجې منو نو سپید باندې ونکو هر نتیجې چې کمیسیون اعلان نه هغه پات ومنو
چې فکر کوم چې امریکا هم د نظر ده نړیوال ټولنم
اکثره په هان په نظر دی چې هر څوک کریم خبراتو کې ګډون کوي د کمیسیون فیصله ته احترام کوي
چې جان احمد زسه ډیر زیات مننه کوم تاسو له حضور نه په پروګرام کې
فندوس
خرس
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو ډلو سره یو ځای د رسنیو په حضور کې معلوماتي او د کمیسیون د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره جلسه کوي. لیمینیازی په دې باره کې له کابله راپور چلیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو پروسې پر وړاندې د پراتو خنډونو د لرې کولو او د دوی د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره لټورو ټاکنیزو ټیمونو او سیاسي ګوندونو سره به د رسنیو په حضور کې سبا یک شنبه والنی غونډه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه ورځ ناوخته امریکا غږ ته وویل
شرکای انتخاباتي ما به شمول احزاب جنهای سیاسي بعض تیم های انتخاباتي ما ترهم
د سیاسي جریانونو او احزابو په ګډون د ټولو ټاکنیزو شریکانو لپاره د خلکو او رسنیو په حضور کې والنی جلسه ترسره کیږي چې وکولای سو په ولایتونو کې ترلاسه شوی مرکزونه پرانیزو او د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې ته د پای ټکی کېږدو او بیا د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون په ویشت ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړې ده او دغه ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات د کمیسیون مرکزی سرور ته پورته کړي دي. خو په وو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د ټاکنو کمیسیون د اقداماتو په غبرګون چې دوی سازمان شوې درغلي یادوي د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهور ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو هم د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ټاکنو پایلې د ژر تر ژره اعلان کړي.
موږ د کمیسیونونو څخه غواړو چې انتخاباتو نتایج دې زر تر ژره اعلان کړي. نور دې د ولس سره دا زیاتای نه کیږي ځکه د رای یو ورځ زندیدل د ولس په خیر نه دي.
د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه تر سره شوې چې د شپږو میاشتو ولس ورځو په تیرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ډاکټر ناکامورا مړی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و د هغه د کورنۍ په ملتیا جاپان ته واستول سو. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
د جاپاني خیریه کارکونکو ډاکټر تتسو ناکامورا مړی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان حکومت چارواکو پکې ګډون کړی و د شنبې په مازیګر جاپان ته ولېږدول شو. په دې مراسمو کې په کابل کې د جاپان د سفیر سربیره دغه میرمن لور او دوستانو هم برخه لرله. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې په خپل وینا کې افغانستان ته په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته د ډاکټر ناکامورا خدمتونه وسایل.
ډاکټر صاحب ناکامورا سان اغه ستر شخصیت وو چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د هیګنی د محروم ترین اقشار د قوی کولو او د دې وطن د آبادولو د پاره وقف دوی په پښتو باندې د څه تسلط پیدا کړ چې هیڅ توپیر نسو کوله چې دای پښتو زبه سره مورانه یې مینهونه لري. یو معقوله یې درلوده چې دا لیوانی وبه د کنر سین چې چا خوندي کړي نه وو لیوانی اراده او لیوانی مینه غواړي او د دې له برکته سلها زره انسانان پس له وچکالی نه په پښو درېدل سلها زره ونې شنې سولې او د کنر د سین قهرجنې اوبه آرام سولې او وسیله د نعمت وګرځیدل.
جمهور رئیس غنی ویل چې ډاکټر ناکامورا جاپانی اصل افغانو. خغلی غنی افغانانو جاپانان ته دغه د مړین لامل تسلیت وړاندې کړ. په دې مراسمو کې د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشرانو او ولایتي چارواکو هم برخه لرله. ډاکټر تیسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د درې وسلوالو لخوا په ډزو ټپي شو چې بیا وروسته یې په هماغه ورځ د ورپېښو ټپونو له امله سا ورکړه. د دغه جاپاني خیریه کارکوونکي سره دغه پنځه ساتونکي او افغان همکاران هم وژل شوي وو. پر ډاکټر ناکامورا باندې د برید وروسته برید کوونکي د پېښې د ځای تښتېدلي وو، خو ښاغلي غني ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د جاپاني خیریه کارکوونکي د قاتلان څخه دغه غچ اخلي.
اېده قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګوله ته ورکوي.
جمهور رئیس غنی ویل کومې پروژې چې دغه جاپانی خیریه کارکوونکي پیل کړې وي هغه به بشپړې کړي. ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړي د جمعې پر ورځ دغه د مړي ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په جلا غونډه کې د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړو سره تیره ورځ وکتل او د افغانانو په استازیتوب هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د ډاکټر ناکامورا د وژلو پیښه د افغانستان په دننه او بهر کې په پراخه توګه غندل شوې ده. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې دغه په یاد غونډې جوړې شي او شمې بلې شوې. وسه دغه جاپانی خیره کارکونکو د وژلو مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستل. طالبانو په دغه بریک کې د خپل وسلوالو سره لاس لرل لوړان دي کړی. خو د ننګرهار والی شاه محمود میخیل دا کې دغه د وژلو پلان د افغانستان څخه بهر تنظیم شوی و.
دا تاسو په خوام لیدلی و چې د یو بل ملګری هغه هم یو ولس کال مخکې په خیوه کې هغه وژل شو او د کونړ په سیند باندې کار کوي. ډیر خلکو ته ځمکې برابرې کړې وي، ویالې الته جوړې کړې وي او خلکو ته ډیره ګټه اخیستې وه. نو د دې ترشا سیاسی لاسونه وجود لري.
ډاکټر ناکامورا د شاوخوا یو لس کالو راهیسې د ننګرهار ولایت د خیوي او کامی ولسوالیو کې د کرهنې او بولګولو په پروژو کې په کار بوخت. هغه په دغه ولسوالیو کې د اوسیدونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې پروژې پلي کړې دي. خلکو له ډېرې مینې دغه درې اویا کلن جاپانی ته د کاکامورا نوم ورکړی و.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس په مخکړي دی رپورټه د آسیا زړه یا د استانبول پروسی کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له ادرسه جمهور رئیس غنی د غونډې مشارکې وي. رحیم ګل ساروان د دې غونډې پر اجنډا او څرنګوالي رپورټ جوړ کړی.
د ازل د آسیا د زړه د هیوا دونو د استانبول د پروسی کانفرنس په ترکیه کې دی. د ترکیه په استانبول ښار کې چیرې چې دا پروسه په 2016 کال کې پیل شوې و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبانبل سبا د دسمبر په 9 دا کانفرنس دایریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره به یو ځای د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې کانفرنس یو ورځ وړاندې یعنی د دسمبر په 8 به د لوړپوړو چارواکو غونډه هم وي او په کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس اعلامیه ترتیب شي.
د آسیا زړه استانبول پروسې د وزیرانو کانفرنس د افغانستان کې په سولې سوکالۍ او ګډون باندې بحث کوي. دا وزیرانو په غونډه کې به د جلال آباد جمهور رئیس په ګډون د ترکیه جمهور رئیس هم ګډون کوي. د دې ترڅنګ به د سیمو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې دا به د افغانستان د او په سیمه کې د اقتصادي پراختیا امنیتي همکاریو او سوکالۍ پکله هر اړخیزه بحثونه کوي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس افغان حکومت ته یو ښه موقع ورکوي چې د سولې لپاره د خپل اومادیز پلان لپاره د سیمې اجماع را خپل کړي.
په دې غونډه کې به هم د افغانستان په صلح باندې خبرې کیږي او رئیس جمهور به د افغانستان د سولې لپاره هغه او فقره چې د وړاندې کړي دي اتمان په غو باندې به خبرې وکړي.
دا کانفرنس د استانبول د پروسی اتم کانفرنس د چي دایریږي. 15 غړي 14 ملاتړي هیوادونه پکې ګډون لري او 12 سیمه نړیوال سازمانونه به په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دا اونۍ د استانبول د پروسی دا کانفرنس په داسې حال کې دایریږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لسره پیل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا ککړتیا څو برابر زیاته شوې ده. د ادارې د کابل د هوا د ککړتیا په اړه د اندیشنې په څرګندولو سره له خلکو غوښتي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت او په ځانګړي ډول له دغه ادارې سره مرسته وکړي. نور تفصیل د خبريال ممتاز بهیر په راپور کې واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په کابل ښار کې د هوا ککړتیا په یوه لوی ستونزه بدله شوې ده چې حکومت او دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. ښاغلی میوندی په کابل ښار کې د غیر پلاني ساحو پراختیا، د منظم ښاری ترانسپورت نشټوالی، د شنو ساحو او برېښنا کموالی، خامه سرکونه او په ژمي کې د خلکو لخوا د داسې سونتوکو څخه استفاده چې د هوا د ککړېدو لامل کیږي د کابل ښار د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یاد کړل. هغه یوازې د حکومت لخوا د هوا له ککړتیا سره مبارزه ناممکنه وبلله او ویل
مبارزه با آلودگی هوا با کار و فعالیت یک ارگان و یا
د هوا له ککړتیا سره مبارزه یو ارگان یا یوازې د حکومت په کار او فعالیت سره تقریبا ناممکنه ده. دلته چې د مختلفو سکتورونو لکه د حکومتي ادارو، خصوصي سکتور، مدني ټولنې، رسنیو، عالمانو، علمی مراجعو او د ښار اوسیدونکو رول د پام وړ دی ترڅو د هوا د ککړتیا په هر برخه باندې کار وشي.
همزمان بالای هر بخش آلودگی هوا کار صورت گیرد.
همداشان دغه ادارې مسلکی مرستیال عزت الله صدیقی وویل د جیمی پراتلو سره په کابل ښار کې د هوا ککړتیا څو برابر زیاته شوې ده. د ښاغلی صدیقی پر وینا د کابل ښار په ځینو برخو کې د هوا ککړتیا له ټاکل شوي معیار څخه له دوو تر درې برابر زیاته شوې ده.
ستاندرد برای ذرات
د هغه معلق و ذرو لپاره چې قطر یې 2.15 دی، د افغانستان ملي ستاندرد 15 دی، خو په شپږمه ناحیه کې د دغو ذرو اندازه په یو متر مکعب کې 232 مایکروګرام دی، خو د کاربن مونوکساید اندازه بیا له ستاندرد حالت څخه ښکته ده چې 9.6 دی. د دود اندازه یا د ګازو پارامیټر دی، د سلفر اکساید کچه 315 ده، په داسې حال کې چې زموږ ستاندرد 50 دی.
حالی که ستاندرد ما 50 است.
د کابل ښار اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د هوا له ککړتیا سره مبارزه جدي ونیسي او په دې برخه کې اقدام وکړي، خو یو شمیر نور وایي چې د خلکو له همکارۍ پرته د ستونزې سره مبارزه نتیجه نه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله او طیبه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دی ورستیو کې د کابل هوا او په خاص توګه د ژمي پراتلو سره ډیر زیاته ککړه شوې ده. دا انسانانو ته او په خاص توګه ماشومانو ته ډیر زیان لري او موږ له افغان حکومت او په خاص توګه د برخه کې له اړوندو ادارو څخه غواړو چې د کابل هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره ډیر هڅې وکړي.
کابل کې خو هوا دومره ککړه شوې ده چې ساخ استل پکې سخ شوې. حکومت هم دا ستونزه حلولې نشي. خلک باید خپل اقدام وکړي او به کیفیت شایان و نسوزوي.
کاسه هم تر اوسه پر روان کال کې د ککړې هوا له عمله د مړو شو افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د راپورونو په اساس په 2018 کال کې د شپږویشتو زرو میندو او ماشومانو مړینه د ککړې هوا له عمله وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چاپیریال ساتنې ادارې له مسؤلینو سره لیدنه کې په دې برخه کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي ادارې پر فعالیتونو او د دغه ادارې د غړو پر بې تفاوتۍ نارضایتي وښوده. جمهور رئیس غنی د هوا د ککړتیا د ملي ادارې مسؤلینو ته لس ورځې وخت ورکړ چې د کابل ښار د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپلې طرحې ورسره شریک کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. امریکایي چارواکي وایي چې په فلوریدا کې د سمندري قواو په اډه کې مشکوک بریدګر د سعودي د هوایي قواو محصول دی. دغه کس درې کسان وژلي او ورسته پر ځان یې ډز کړي. په پیښه کې ګڼ خلک ژوبل سوي هم دي. دا په تیرې یو اونۍ کې د امریکا په پوځي اډه کې د نن دوهم برید بلل کیږي. نور جزئیات پر رپورت کې واوري.
د تاریخوالي د غډکه پیکا د فلوریدا ایالت د پنسیکولا د سمندري ځواکونو په هوایي اډه کې شوې ده.
سهار شپږنیمې بجې زنګ راغی چې زموږ په یو ودانۍ کې بریدګر ډزې کوي.
امریکایي چارواکو بریدګر د سعودي عربستان د هوایي چلند یو محصل ښودلی دی. جمهور رئیس ټرمپ پیکا وغندله او د سعودي عربستان د پادشاه پیغام یې خپور کړ.
پاچا وویل د سعودي خلک د بریدګر په دې وحشانه برید ډیر خوابدي سوي دي او یاد کس نسي کولی د سعودي خلکو احساسات چې امریکایان پرې ډیر ګران دي نمایندګي وکړي.
د فلوریدا والي وویل چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
واضح ده کله چې یو بهرنی په پیښه کې ښکیل وي هغه هم د نړۍ د هغې برخې څخه ښکاره ده چې څېړنې بل شکل وي د دې په نسبت که برید کوم سیمه ییز کس کړی وای.
د سمندري ځواکونو د هوایی مرکز د ویبپاڼې په نقل د فلوریدا په مراکزو کې څه باندې 16,000 نظامي او 8,400 ملکي کسان کار کوي. په دې مراکزو کې بهرنیو محصلینو ته تل ښه راغلاست ویل کیږي.
We have students from
موږ په دغه ځای کې د نړۍ